انتقال و تشتیک اطلاعات بین وسایل مختلف تکنولوژی توسط امواج، تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عمومیت پیدا کردن موتورهای برقی و سر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغلاس. زه وحید فیضی یم. یوه اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې د غږ د موجونو له لارې د بېلابېلو وسلو ترمنځ ډیټا یا اطلاعات لیږدولی شي. دوی اطلاعات په الټراسونیک یا د غږ له سرعت څخه په چټکو فریکوانسیو بدلوي چې د انسان غوږې نشي اورېدلی. له هغه وروسته د همدغه اطلاعات مایکروفون او سپیکر لرونکو وسلو ته لیږل کیدی شي او ورڅخه اخیستل کیدی هم شي. نور تفصیل په دغه رپورټ.
د سوناراکس په نامه د ټکنالوژۍ یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې لمخې د ټکنالوژۍ د مختلفو وسیلو ترمنځ د انسان د اوریدو له قوې او چتو غږیزو څپو یا موجونو له لارې اطلاعات لیږدوي. د دغه شرکت مسؤلین وایي دوی اطلاعات په الټراسونیک یا ډیرو چټکو فریکونسیو بدلوي چې د مایکروفون او سپیکر لرونکي هرې الکترونیکي وسیلې لخوا اخیستل کیدی او استول کیدی شي. د الکترونیکی وسیلو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې طریقه ځکه ګټوره ده چې د بلوتوت، وای فای او ان اف سی په نامو شبکو د نه موجودیت په صورت کې ډیره ګټوره تمامیږي.
موږ یو ډیر عالی کار کوو. هر ډول اطلاعات اخیستلی شو، په غږیزو موجونو یې کود بندی کوو او د دوه داسې وسیلو ترمنځ یې لیږدوو چې مایکروفون او سپیکر ولري. دا په دې معنی ده چې موږ له یو موبایل تلیفون نه نیولې تر تلویزیون، موټر او د ای ټی ایم د هغو ماشینونو ترمنځ چې سپیکر ولري اطلاعات لیږدولی شو.
د سوناراکس د شرکت په دغې طریقې کې اطلاعات د غږ په داسې فریکونسیو بدلیږي چې الکترونیکي وسیلې کشفوي لشي. خو د هغو لوړو فریکونسیو څخه هم په چټکو فریکونسیو بدلیږي چې د انسان غوږ اوریدلی شي. د دغې طریقې له لارې کارونکي کولی شي د تلیفوني شبکو د کار نه کولو په صورت کې په خوندي توګه یو بل ته لیکلي پیغامونه واستوي او نور مهم اطلاعات سره تبادله کړي. له دغه سیستم څخه د مارکیټونو او روغتونونو په شان لویو سرپټو ځایونو کې چې جی پی ایس سم کار نه کوي، د لار موندنې او نقشې اخیستنې په خاطر ګټه اخیستل کیدی شي. هر وسیله چې د سوناراکس د شرکت دغه سیستم کاروي به یو فریکونسي خوشی کوي او زیرک تلیفون به ترلاسه کوي او د هغې له مخې به د ودانۍ نقشه اخلي.
زه فکر کوم بلوتوت، وای فای او ان اف سی دا ټول په زړه پورې ټکنالوژي دي. خو د موږ ټکنالوژي ځکه ډیره جامع ده چې پورته ذکر شوې ټکنالوژۍ خپلې نیمګړتیاوې لري چې موږ دغه نیمګړتیاوې لرې کولی شو. د سوناراکس له سیستم څخه هر چیرته ګټه اخیستلی شي.
د سوناراکس شرکت په دغه سیستم سره په الټراسونیک باندې په ټولو کود بندي شویو خوندي چینلونو کې هم اطلاعات لیږل کیږي چې د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه مساعده وي. دغه سیستم چې په بارسلونا کې د موبایل ټکنالوژي په نړیوال نندارتون کې وښودل شو، جوړونکي وایي په دې مقصد نه دی جوړ شوی چې د بلوتوت او نورو سیستمونو ځای ونیسي، بلکې هدف یې د دغه سیستمونو د خلاګانو ډکول دي.
زمونږ سیستم د دوی تشه ډکوي او په هغو ځایونو کې چې نور سیستمونه کار نه کوي ډیر ګټه ورثابتیږي.
د سوناراکس شرکت خپل دغه سیستم له بانکونو، لویو مالی ادارو او د کورونو د سامانونو د پلور له لویو شرکتونو سره آزمایي او په یو شمیر موزیمونو کې د سرپټو ځایونو د نقشې د اخیستو لپاره د دغه سیستم ځای پر ځای کولو باندې کار کوي.
آموزش انجینری فقط آموزش نظری نیست، بلکه استفاده عملی از تجارب و مهارت‌ها را نیز شامل می‌باشد. ولی برای محصلین انجینری که با مطالعه ساختار و فعالیت جنبه‌های میخانیکی، سیستم‌های بیولوژیکی سر و کار دارند، تجربه عملی مشکل می‌باشد. اما محصلین پوهنتون UDC توانستند با حمایت بنیاد ملی ساینس جنبه‌های عملی کارهایشان را ببینند. شرح بیشتر در گزارش.
رابرت کلاین با محصلین کار میکند که ساختار و فعالیت جنبه های میخانیکی سیستم های بیولوژیکی یا انجینیری بایومیخانیکی را در پوهنتون UDC مطالعه میکنند. او سکته مغزی کرد و نیز از بیماری مزمن دسک کمر رنج میبرد و در نگه داشتن موازنه با مشکل مواجه است.
هدف این است تا در مورد موازنه معلومات جدید کسب کنیم و اینکه چگونه یک آموزش مشخص می تواند روی بهبود موازنه یک شخص نفوذ وارد کند، به خاطر که بالاخره ما می خواهیم شمار افتیدن ها را در کلان سالان کم کنیم.
با حمایت مالی بنیاد ملی ساینس امریکا، انجینیر لارا تامپسون این لابراتوار پیشرفته را ایجاد کرده است. این پیشکش بود که وی آن را رد کردن نتوانست.
من فکر کردم اگر این لابراتوار را بسازم، آن را مجهز بسازم و فعالیت‌های آموزشی خوب را برای محصلین در آن داشته باشم. محصلین به آن مراجعه کرده و انجینری را به صورت عملی تجربه خواهند کرد.
پوهنتون UDC از حیث تاریخی پوهنتونی است که بیشتر محصلین آن سیاه پوستان می باشد و نیز یکی از بزرگترین نهادهای تحصیلات عالی در شهر واشنگتن DC می باشد. خانم تامسون می گوید که بیشتر محصلین جوان فقط به کم انگیزه و فرصت نیاز دارند.
بیشتر اوقات و خصوص دانش آموزان و ناس یا شاگردان مکاتب معلومات کافی در مورد انجینیری ندارند. آنان در مورد انجینران نظرات و احتمالاً هم برداشت‌های خاص خودشان را دارند. با این برنامه خواستیم با آنان نشان دهیم که انجینری چگونه یک مسلک است. فقط دانستن این که اشخاص متفاوت می باشد و هر کس در بخش های مختلف به همکاری نیاز دارد واقعا کمکم کرد. من می خواهم یک دکتر شوم. به نان کمک با مردم کاریست که من می خواهم آن را انجام دهم.
در این لابراتوار تحقیقاتی محصلین دوره لیسانس پوهنتون با اشتراک کنندگان تحقیق همکاری می کنند.
شما می توانید یک تغییر قابل لمس را ببینید و می بینید که عملاً با یک کس کمک می کنید. بنان این آموزش فقط نظری نیست. کاری را که من انجام می دهم می دانم که یک کس را کمک خواهد کرد.
خانم تامسون می گوید که برای نسل آینده ساینس دانان و انجینران زمینه آموزش عملی را فراهم می کند.
بیشتر کاری را که آنها در پوهنتون انجام می دهند و درس های نظری فاکولته ارتباط می گیرد. کار عملی زیاد نمی کنند. انجینری فقط آموختن ریاضی نیست، بلکه شامل بخش های عملی می شود که ما آن را در این آزمایشگاه انجام می دهیم تا محصلین نتیجه خوب کارهایشان را ببینند.
رابرت کلاین روز دشوار را پشت سر گذاشت، ولی برای تیم تحقیقی پوهنتونی UDC این آغاز کار است.
آیا په کومه طریقه چې تاسو خپل تلیفون نسی کولای شئ ساسو د هویت د غلا او جال له مخنیوي سره مرسته وکړي؟ د ګوتو د نښو په شان امنیتي ځانګړتیاوې تر ډیره د جال مخه نیسي، خو د دفاعي خوندیتوب بل قشر د منفعل بایومټریک یا په لاس کې د تلیفون د نیولو د زاویې څرنګوالی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ.
ځیرک تلیفونونو په الوتکه کې پیر د هر وخت په پرتله اسانه کړی دی، مګر آنلاین پلورون کی څنګه په هیګی چې دا واقعا تاسو یې چې پیر کوي؟
یو له هغه ننګونو څخه چې آنلاین پرچون پلورون کی سوداګر او بزانګړې توګه مالی ټولنه له آنلاین راکړې ورکړې سره لري، هغه دا چې تاسو په حقیقي ژوند کې دا انفرادي کس نه ګوري.
لنو ډیټا امنیتی شرکت څخه دان دانکن وای زموږ کړنې په برېښنایی کاروبار کې کولای شي د آنلاین شرکتونو سره مرسته وکړي چې په هیګی ایا یو واقعي کارونکی دی او یا په غلا شوی اعتبار سره یو څوک دی.
دوی دې ته ګوري چې زه څنګه په اپلیکیشن کې خپل معلومات واردوم، آیا د اوږدې مودې لپاره یې کیکاږم او که د لنډ وخت لپاره. زه په اوږدو که په لنډو ورڅخه کار اخلم، زه دا وسیله د نږدېوالي پر اساس څنګه نیسم.
دغه کړنې چې منفعل یا غیر فعال بایومیټریک ورته وایي کولی شي د پیرودونکو یو ډیر نوی انځور وړاندې کړي. دا کار د هغې ټکنالوژۍ په کارولو سره کیږي چې لا د مخه په ګرځنده وسایلو کې شته.
جغرافیایی موقعیت واقعا د پیژندلو لپاره د پیل ټکی دی. تاسو پوهیږئ چې کارونکی چیرته دی، وسیله چیرته ده او له کوم ځای څخه په اړیکه کې دی او داسې نور.
د پاسورډونو یا د ګوتو نښې برعکس چې په فزیکي توګه کارول کیږي، غیر فعال بایومیټریک د پردې تر شا کار کوي، په داسې حال کې چې کارونکي په عادي ډول سره په اړیکو کې وي.
موږ په ویب یا د ګرځنده ټلیفونونو په اپلیکیشنونو کې د کوډونو یو څو کرښې لرو او د هغو ټول کار دا دی چې موږ ته له ځیرکو وسایلو څخه معلومات راکوي. موږ دا معلومات څیړو او په ډېرې ځیرکتیا سره یې بیرته ویب یا ګرځنده ټلیفون ته استوو.
حتی د ټایپ کولو سرعت یا د ټلیفون نیولو د زاویې په شان فکتورونه کولی شي د پیژندلو لپاره وسیله شي. او د معلوماتو د غلا په دې عصر کې غیر فعال بایومیټریک په دې معنا ده چې سوداګر نشي کولی یوازې په لاګن او پاسورډونو تکیه وکړي. نو دیتا د ماستر کارت ملکیت ده کوم چې د مخه د خپل سوداګرو لپاره پوره ټکنالوژي په کار اچولی.
د اعتباری معلوماتو لپاره د واحد مرکز نشتون د آنلاین خرڅلاو لپاره خطرناک دی.
دا کارونکو لپاره په آنلاین باندې د خوندي معاملې راز د هغوی د ګوتو په څرنګوالي کې دی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها. اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظر میندازیم به رویدادهای تکنولوژی در این هفته. همکارم سمیر رسولی با ماست. سمیر جان سلام.
سلام وای جان بر شما و همچنان بر بیننده های عزیز. قبل از اینکه ما در مورد اخبار جالب از دنیای تکنولوژی صحبت بکنم، بیان که گزارش را از رویدادهای مهم تکنولوژی با هم ببینیم. پس دوباره برمیگردیم و در خدمتتان هستیم.
در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی، در شهر استن ایالات تکساس در نمایشگاه سالانه موسیقی جنوب امریکا در تئاتر معروف پارامونت، انواع درون ها، ربات ها و ویدیو گیم های جدید به نمایش گذاشته شده بودند. این نمایشگاه سالانه امسال میزبان ده ها شرکت های مبتکر تکنولوژی و افراد تجارت پیشه از سراسر جهان بود. در میان 800 شرکت کننده فقط 50 شرکت توانستند نظریات ساخت تکنولوژی های تازه خود را در مراسم ویژه در این هفته به این فستیوال سالانه بسپارند. در این میان 5 شرکت مبتکر تکنولوژی آستن در این نمایشگاه برنده شدند. سال گذشته شرکت آیکن چاپ 3D برنده فستیوال شناخته شد. در خبر جالب از ژاپن، یکی از شرکت‌های مبتکر در شهر توکیو کشور ژاپن در شرکت کوچک نو ویلچر یا چوکی برای افراد معیوب را به نام پورش می‌سازد. قرار است در مسابقات پارا المپیک سال 2020 این وسیله جدید مورد استفاده قرار گیرد. شرکت اوکس انجینیرینگ نو ویلچر را ساخته است که قبلا در مسابقات حدود 122 مدال را به دست آورد. امسال که ژاپن میزبان مسابقات پارا المپیک یا افراد معیوب می باشد، قرار است حدود 500 ویلچر ورزشی را برای 21 کشور جهان بسازد. این نو چوکی ها به شکل تیز رفتار و امکان دور خوردن ساخته شده است. مانند سایر ویلچر ها دو تایر بزرگ در پیش رو و یک تایر در پشت دارد. در خبر جالب از کینیا، یکی از شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین به نام لیتل در آفریقا خدمات خود را گسترش داده است. شرکت لیتل که برای رفت و آمد افراد با فرمایش از طریق آنلاین کار می‌کند، قرار است در ماه می امسال خدمات تاکسی آنلاین را در تانزانیا و گانا نیز اضافه نماید. رئیس شرکت لیتل با سرمایه حدود 50 میلیون دلار این خدمات را می‌خواهد همچون خدمات اوبر در سراسر آفریقا اضافه نماید. شرکت‌های تاکسی فای و اوبر با سرمایه بالاتر در برخی از کشورهای آفریقایی خدمات تاکسی آنلاین را ارائه می‌کنند. شرکت لیتل در کینیا در همکاری با برخی از شرکت‌های خدمات تلفن‌های هوشمند که برای مشتریان کد استفاده آن را بفرستد کار می‌کند. این شرکت حدوداً 10,000 راننده در شهر نایروبی دارد. تریگر فشن استودیوی معروف تولید فیلم‌های انیمیشن در آفریقای جنوبی اخیراً فیلم رویدادهای زامبیا را عرضه کرد که برنده بهترین فیلم انیمیشن کشورهای آفریقای جنوبی گردید. شرکت تریگر فشن از بابت این فیلم حدوداً 34 میلیون دلار عواید به دست آورد. شرکت تریگر فشن که به هدف تشویق کودکان آفریقایی و با خبری از فرهنگ‌های جهانی ساخته شده است، تاکنون بهترین فیلم‌های انیمیشن یا محرک را ساخته است. قرار است ویدیوگیم‌های جدید را نیز در تولیدات خود اضافه نماید. و در خبر جالب از ایالت تکساس، شرکت آیکن 3D یا چاپ 3D اولین خانه چاپ 3D یا سیبودی را معرفی کرد. اخیراً ایالت تکساس با مشکلات منازل آسایشی با قیمت مناسب روبرو شده است. شرکت آیکن 3D با استفاده از تکنولوژی چاپگر 3D نو خانه را به نام ولکان 2 که حدود 12 فت بلند است و عرض آن 33 فت است ساخته است. این خانه 3D برای کسانی که طرفدار جای بودیباش کوچک و مناسب هستند در نظر گرفته شده است. بازم خوش آمدید. در آغاز خبر داریم در مورد شبکه اجتماعی فیسبوک. فیسبوک اخیراً به خاطر عدم مراقبت شماره‌های تلفن افراد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. مدت هاست که فیسبوک گزینه شماره تلفن را برای خصوصی نگه داشتن معلومات و ورود به صفحه فیسبوک شرط قرار داده است. اما اخیراً یکی از کارمندان شرکت فیسبوک اعلان نمود که شماره تلفن افراد مسئولیت ندارد و از این طریق افراد می توانند به فیسبوک و معلومات خصوصی افراد رخنه پیدا کنند. در خبر دیگر، انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس نوع پلنگ روباتیک را ساخته است که می تواند خود را به پشت ملاق دهد. این ربات که مانند یک پلنگ واقعی به سرعت می دهد، با کمک چاپ 3D و گزینه سنسر و هوش مصنوعی از راه دور قابل کنترل می باشد. وزن این پلنگ روباتیک حدوداً 10 کیلوگرم می باشد و پای آن قسمی دیزاین شده است که بتواند در سایه بزرگ از زمین بپرد. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی در چین نو استیمسکوپ یا وسیله معاینه دکتران را با شکل هوشمند طراحی کرده است. این استیمسکوپ که بدون سیم ساخته شده است، بیشتر شبیه یک تکمه است که با گذاشتن آن روی دست یا بدن شما صدای تپش قلب یا جریان خون را شنیده می توانید. بعد از باز کردن اپلیکیشن استیمسکوپ، شما گوشی تلفن را باید روی بدن خود بگذارید، ضربان قلب و صدای جریان خون را شنیده می توانید. قیمت آن حدوداً $80 است و از ماه می امسال به بازار عرضه می گردد. و خبر جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. در میان گزارش‌های تولیدات تکنولوژی، یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو تراکتور را ساخته است که می تواند برای دیاقین در زرع و کشت زمین‌ها کمک کند. فلگ روباتکس نوع تراکتور بدون راننده که با کمک گزینه هوش مصنوعی و GPS کار میکند ساخته است. تراکتور را میتوان از راه دور کنترل نمود و برنامه کاری آن را میتوان در اپلیکیشن آن تنظیم نماید. تراکتور به شکل اتومات و هم توسط راننده قابل استفاده است. گروهی از انجینران در انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس MIT یک نوع ربات شبیه ماهی را ساختند که با پرتاب کردن آن در آب آب‌ها میتوان در مورد زندگی حیوانات بحری و صخره‌های زیر آب معلومات کافی به دست آورد. این ماهی که با هوش مصنوعی کار میکند زیرک است و از موانع با سادگی میگذرد. ماهی را میتوان از راه دور کنترل نمود و با کامراها از سطح آب میتواند عکس برداری نماید. و خبر خوش برای گیم بازان. برای علاقه‌مندان گیم پوکیمون، اخیراً یکی از روزنامه‌های مکزیکویی معلومات گیم جدید پوکیمون شمشیر و سپر را که قرار است در پلی‌استیشن عرضه گردد منتشر ساخته است. گیم جدید پوکیمون مثل سایر گیم‌ها جالب ساخته شده است و قرار است اواخر امسال به بازار عرضه گردد. و این هم برای عزیزانی که در تلاش معلوماتند. در میان چنل های یوتیوب که معلومات جالب را در مورد تازه‌های تکنولوژی پست میکنند، چنل MITC سیل از اینستیتوت ماساچوستس ویدیوهای کوتاه معلوماتی در مورد پروژه‌های تکنولوژی شاگردان و پروژه‌های موفق را در قالب ویدیوهای کوتاه معرفی میکند. اگر دنبال تماشای برخی از نوآوری‌های دنیای تکنولوژی هستید، این چنل معلومات میدهد. اسم چنل را یاد داشت کنید و می توانید ویدیوها را خود شما تماشا نمایید.
د امریکا د کارنگی ملن پوهنتون محصلین داسې یو پروژه پیل کړی چې غواړي د خلکو ژوند وژغوري. د ساعت په څیر دغه اله بند نومیږي او هر کله چې خطر پیښ شي ورته مسیج یا غږیز پیغام رارسیږي او خلک له شته خطر څخه خبروي. دغه محصلینو په سپتمبر میاشت کې په یوې سیالۍ کې درې مقام هم وګټل او هڅه کوي چې په بازار کې دغه اله له $60 په کمه بیه وپلوري.
د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ ساينس په هانو هڅه پیل کړی چې د 3D پرنټر ماشين په وسیله خيخه تولید کړي. دوی دغه سیستم چې G3GP2 میږي د سیو ماشين دی چې پکې مایع خيخه په ډیجیټلی باندې ل دریزون لرونکي حرارتي سیستم سره یو ځای کیږي چې په نتیجه کې به خيخه په ښه کیفیت تولیدوي.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مد افغان با عرضه دیگه آفتاب‌پز می‌خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما بساب گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. تو بیا که برای مردم ما یک خدمت شود، یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه میتند. بعد از اینان فرد خدا کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار ما فیلن دمیسته، همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مربع شکل شیشه‌ای را بسته‌بندی می‌کند تا از آن یک نوع وسیله سولار برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگاه اندازش فرق می‌کند. در ابدا اجداده قفومی 4 لیتر آب جوش می‌کند. می‌تونه سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه. هر چیزی که باشه انشاءالله پخته می‌کند.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک‌های بین‌المللی بود. اکنون با قطع کمک‌های بشری و مالی، مصارف شفاخانه‌ها، مکاتب و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت نمی‌شود و مردم در وضعیت رقابت‌بار بیکاری و قحطی در کشور گیر مانده‌اند. دیگر سولار عباس حدود $46 قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ‌ها به نصف می‌رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می‌کنند.
پلم پر دیگ پخت کلیم، دیگ پخوی، چای جوشوی، نرمار کیوی، فقط چول کار کردیدم. دولت هم خواهش لرو که دیگ سر همکاری و که نرخون الکتریت که داغ مالیات گرازی بلشان کرولی داغ خارج مالن شیشه و پوست بندوی که لگرزان زی که طول سو که دینا واخلی. باز دیگه خیمت دیگ کم که ده سالور زده. دا که مالیات پکه کم رسی دا با دواز رسی، دواز رسی هر گرونه اخفایسی.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که افغانستان با کمتر از $5 میلیارد برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شدن نیاز دارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
د سویس په ژنیو ښار کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې د موټر جوړولو ډیر شرکتونو خپل برقی او هایبرید موټر نندارې ته وړاندې کړل. په اروپا کې برقی موټر ته ځکه لیوالتیا شته چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه غواړي د دغې لوی بچې په سطح د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه په څو راتلونکو کلونو کې راټیټه کړي. نور تفصیل په رپورټ.
په ژنیو کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې چې اوس هم دوام لري، ډیرو شرکتونو د خپل هایبرید او برقی موټرو نمونی وخودلې. ځکه دوی غواړي د اروپایي اتحادیې له هغه پلان سره سم خپل تولیدات عیار کړي چې غواړي په اروپا کې د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه راټیټه کړي. د اروپا پارلمان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تر 2030 کال پورې د موټرو له سلنسرونو څخه د وتونکي کاربون ډای اکساید کچه 0.15% راټیټه کړي. د موټرو جوړولو فرانسوي شرکت رینو خپل تر ټولو ډیر خرچیدونکي هایبرید موټر وخودل.
موږ د خپل هایبرید موټرو پیشکش د کلیو په موټرو پیلو. لکه څنګه مو چې تیر کال د پاریس د موټرو په نړیوال نندارتون کې وویل، د ګروپ رینو شرکت د هایبرید ټکنالوژي خپل نوې موټر معرفي کوي. دغه برقی موټر د چلولو او د تیلو د مصرف لپاره یو زړه راښکونکی موټر دی. په خاري سیمو کې به 80% مصرف یوازې برق وي.
د 2000 کال په پیل کې به د رینو شرکت د کلیو د موټر داسې بڼې بازار ته راوباسي چې هم به تیل خوري او هم به برقی او هایبرید وي. او د خپل جیپ ډوله کپچر مینی موټر او سراچ ډوله میګن موټر هایبرید بڼې به هم وخی. تر دې دمه د موټرو د جوړولو د شرکتونو لخوا د برقی موټرو جوړولو فقط یو هدف درلود، او هغه دا چې هغه ډیره ګټه وساتي چې د تیلو د مصرفونکو موټرو د خرڅلاو له امله ترلاسه کېدله، او یو شمیر برقی موټر هم جوړ کړي چې د هوا د نه ککړتیا له قواعدو سره خپل مطابقت وساتي. خو مشتریان تر ډیره حده د برقی موټرو اخیستو ته ځکه زړه نه کوي چې بای لوړه ده، چارجول سختي او تر ډیر وټن پورې چارج نه ساتي. د فولکس واګن جرمنی شرکت غواړي چې د برقی موټرو په تولید باندې $1 میلیارد پانګونه وکړي. داسې یو هدف چې بل هیڅ شرکت یې تر سره کولو توان نه لري.
موږ فکر کوو چې له تیلو مصرفونکو موټرو څخه د برقی موټرو تولید انتقال ته ښه آماده یو. مونږ همدارنګ د اقلیم د بدلون لپاره ټاکل شوی اهداف ته ژمن یو. مونږ غواړو چې په 2050 کال کې هیڅ کاربن ډای اکساید ونه لرو. مونږ فکر کوو دغه کار امکان لري. کوم تولیدی اهداف مو چې د 2020 او 2021 کلونو او هم له 2025 څخه تر 2030 پورې ټاکلی پوره کولای شو. زموږ ستراتیژي برقی موټر دی، ځکه موږ پوره یقین لرو چې پراتلونکو کې کاربن ډای اکساید نه تولیدونکي ترانسپورتي وسیلې د پرمختګ سم لار ده.
خو د موټرو د جوړولو د فرانسوي شرکت پی ایس ای رئیس کارلوس تراورس وایي د اروپایي اتحادیې پلانونه د موټرو په صنعت کې د 15 میلیونو خلکو دندې تهدیدوي او آسیا ته ګټه رسوي.
زه فکر کوم اروپایي اتحادیې داسې یو هدف ته رایه ورکړي چې په اغیز باندې نه پوهیږي. دوی نه پوهیږي چې پریکړه یې په خلکو څومره اغیز کوي. د دوی پریکړه به د ټولنیز اغیز برسیره ډیر لوی اغیز ولري. زه فکر کوم جاری وضعیت ته په نکته د موټرو د صنعت د مسولینو او ادباو خبرو ته په نه اعتنا سره د پریکړه کړي.
هغه زیاتوي د کاربن ډای اکساید د غاز د کچې د کمولو لپاره د اروپایي اتحادیې پریکړه له دغه اتحادیې څخه د برېټانیې د وټلو له پریکړې سره ورته والی لري. دوی داسې فکر کوي چې نننۍ پریکړې به یې پراتلونکي تاثیر ونه لري، چې له بده مرغه داسې نه ده.
دود و غبار در شمال کالیفرنیا عمومیت دارد. غبار این منطقه مجموعی از نیتروژن، سلفر، دود و ذرات کثیف می باشد. حالا با کمک تکنولوژی جدید، بمب‌های منازل این منطقه هوا را تصفیه خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش.
مواد کثیف که از دودکش موترها بیرون می شود، بزرگترین عنصر آلوده کننده هوا در کالیفرنیا می باشد. ولی گرانولیت یا سنگریزه های خرد مشابه گرانیت ممکن راه حل برای هوای آلوده کالیفرنیا باشد. شرکت تریم پشت بام ها را با این گرانولیت های کوچک مستور می سازد. این گرانولیت ها ذرات مخصوص آلوده کننده را از اتمسفر جذب کرده و به نمک آن را تبدیل می سازد که در آب قابل حل شدن می باشد. نمک روی لایه های بام می چسبد تا اینکه شبنم و باران آن را با خود بشوید. این عملیه یک عملیه ساده کیمیایی است، ولی پوش بام ضد آلودگی هوا نسبت به پوش‌های عادی قیمت‌تر می‌باشد. با آن هم بعضی از مالکان خانه چون جیمز مارتینز می‌خواهد که سهم خود را ادا کند.
اگر از این نوع یک ابتکار که دارای مواد ضد آلودگی هوا می باشد استفاده کنیم، در حقیقت ما سهم خود را ایفا می کنیم. می دانم که این فقط یک بام است، ولی اگر از اینجا شروع شود و هر کسی دیگر آن را انجام دهد، به نرم تبدیل می شود. بعدش کی می داند که نتیجهش چه خواهد بود؟
در حالی که این پوش بام ها واقعا مفید می باشد، اد اول از بخش صحت محیط زیستی پوهنتون ساوترن کالیفرنیا می گوید که این پرسش تا هنوز بی پاسخ مانده است که چقدر مفید می باشد.
پرسش بزرگ واقعا این نیست که آیا این پوشش ها کار می کند یا نه، به خاطر که ما نشان داده می توانیم که در یک فضای کوتاه محدود شده و بسته کار می کند. پرسش واقعی این است که در هوای باز آلودگی بیشتر کدام تغییر قابل ملاحظه ای را به وجود می آورد یا خیر.
شرکت تریم میگوید که برای کاهش قیمت آنان فقط 5% هر بام را با این مواد پوشش میدهند. این مقدار مساوی است به 3 درخت که هوا را تصفیه میکند. این مقدار زیاده نیست. آلودگی هوا در صورت در کالیفرنیا کاهش خواهد یافت که تمامی بام ها قابلیت تصفیه هوا را داشته باشند.
داود دیونه کاروان هیله ده چه ده خبرونی طول مطلع مخفق شیوی ده خبرونی پا که غوارم یادونه وکرم. د دې خبرونه د خوالي لپاره ساسو نظرونو او وړاندیزون ته سترګې پلاریو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تاسو کولی شئ د خبرونه د جریان پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل موږ سره پاتې شئ. تر بلې خبرونه، الله مو مل.
360 میں نظام حکومت کے خلاف سازش کا الزام عائد ہونے کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عدالت میں پیشی، ٹرمپ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو امریکہ کی ایک وفاقی مجسٹریٹ کی عدالت میں 2020 کے صدارتی انتخابات کو الٹانے کی اپنی مبینہ کوششوں سے متعلق چار مجرمانہ الزامات میں قصور وار نہ ہونے کی استدعا کی۔ یہ تیسرا موقع تھا جب صدر ٹرمپ کو فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد چارج شیٹ کے لیے عدالت بلایا گیا، جن میں انہیں گرفتار کیا گیا، ان کی انگلیوں کے نشان ریکارڈ کیے گئے اور بعض دیگر معلومات لی گئیں اور بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ان کے مقدمے کی سماعت بعد میں شروع ہوگی۔ تازہ ترین فرد جرم میں وفاقی استغاثہ نے الزام لگایا ہے کہ ٹرمپ الیکشن ہارنے کے بعد اقتدار میں رہنے کے لیے پرعزم تھے، اور یہ کہ انہوں نے اور چھ غیر مجرم شریک سازوں نے نتائج کو الٹانے کی ایک سازش کی، جس کے نتیجے میں 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل یعنی کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ جمعرات کو عدالت سے نکلنے کے بعد ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسے سیاسی مخالف کو دبانے کی کارروائی قرار دیا۔ ٹرمپ کی اگلی سماعت 28 اگست کو مقرر ہے۔ ایک گرینڈ جیوری نے اس ہفتے ٹرمپ پر چار سنگین الزامات پر مبنی فرد جرم عائد کی، جس میں ملک کو دھوکہ دینے کی سازش، ایک سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا اور ووٹرز کو منصفانہ انتخابات کے حق سے محروم کرنے کی سازش شامل ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف الزامات کے بارے میں ہماری ساتھی ارم عباسی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں اور پھر اس پر مزید بات کریں گے۔
ان پر جو الزامات ہیں ان سب کا تعلق 2020 کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے ہے، جس میں یہاں کیپیٹل ہل میں ان کے حامیوں کی طرف سے حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آخر الزامات ہیں کیا؟ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو الٹنے کی کوشش کی، جو کہ امریکی حکومت کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش کرنا اور سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا۔ الزامات میں یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتقال اقتدار کے لیے ضابطے کی کارروائی کو روکنے کی سازش کی، یعنی 6 جنوری کو جب کانگریس جو بائیڈن کو بطور نئے صدر توثیق کر رہی تھی تو اسے روکنے کی کوشش کی گئی۔ پھر یہ بھی کہ شہریوں کے ووٹ کے حق کو دبانے کی کوشش۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے امریکی شہریوں کے آئینی اور وفاقی حق یعنی ووٹ کے حق کو خطرے میں ڈالنے یا دبانے کی کوشش کی۔ اب بات کرتے ہیں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ الزامات نازی جرمنی یا سوویت یونین کی یاد دلاتے ہیں، جبکہ ان کے وکلا اسے 2024 میں ہونے والے اگلے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے مداخلت قرار دے رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اس فرد جرم پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کا آئین کسی بھی شخص کو فرد جرم عائد ہونے، حتیٰ کہ کسی ایک الزام میں سزاوار پائے جانے پر بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے نہیں روکتا۔ اس حساب سے سابق صدر ٹرمپ پر ایک اور فرد جرم کا فیصلہ کچھ بھی ہو، وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔
ارم عباسی کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ارم عباسی کل واشنگٹن میں عدالت کے باہر اس کیس کی کوریج بھی کر رہی تھیں اور اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کل عدالت کے باہر سے اس کیس کی کوریج جو آپ نے کی، اس کے متعلق بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ ٹرمپ سے اس سے پہلے بھی ٹرمپ کے اوپر دو دیگر مقدمات میں وہ قصوروار نہ ہونے کی استدعا کر چکے ہیں، اس فرد جرم پر ان کی ٹیم کا کیا رد عمل ہے؟
جی بالکل عاطف، عدالت کے اندر بھی ان کے لائرز کا یہ کہنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو جتنا وہ ٹائم لے سکے تاکہ وہ الزامات جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر لگے ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ کل کی جو سماعت ہوئی اس میں جج صاحبہ نے ان کو 3 ڈیٹس دی کہ آپ بتائیں کہ ہم اگلی سماعت اس ہیئرنگ کی کب کریں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 اگست چنا اور اس کے بعد ان کے لائر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ ساری معلومات فراہم کی جائے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جب جسٹس ڈپارٹمنٹ یہ الزامات لگا رہا ہے کہ انہوں نے سازش کی الیکشن کو الٹنے کی اور اس سازش کے نتیجے میں جان سکس کو جو حملے ہوئے جنوری سکس کو کیپٹل ہل میں ان میں اگر ان کی شمولیت کے جو شواہد جسٹس ڈپارٹمنٹ کے بات ہیں کے پاس ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ وہ اپنا ڈیفینس تیار کیا کر سکیں. لیکن یہ ایک واضح کل سماعت کے دوران بھی ایک واضح بات تھی کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد اگلی سماعت ہو, جلد از جلد ٹرائل شروع ہو, لیکن ٹرمپ اور ان کے لائرز یہ چاہ رہے تھے ان کو مزید وقت دیا جائے. اور
کیا اس کو اس جو عدالت میں جج نے ان کو جو چوائسز دیں کیا اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ کے طور پر دیکھا یا بیان کیا جا رہا ہے یا واقعی یہ ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے کہ ڈیفینس کو اور جو ٹیم ہے لائرز کی ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ تفصیل سے ساری شکوں کا جائزہ لے سکیں, سارے الزامات کا جائزہ لے سکیں اور اپنی تیاری کر سکیں؟
عاطف, یہ لیگل پروسیس کا حصہ ہے اور کل کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو اتنی زیادہ پولیس کی نفری بھی تعینات تھی, اتنا زیادہ میڈیا کوریج بھی ہو رہی تھی اس کیس کی. یوزلی یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے جس میں کل ٹرمپ پیش ہوئے یہ کھلا ہوتا ہے, میں اور آپ وہاں ایزیلی جا سکتے ہیں, کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اس کو ساری جو اس کی انٹرنس تھی, مین انٹرنس تھی, اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک پیچھے والی انٹرنس سے لایا گیا تاکہ وہ میڈیا کی نظروں سے بچ سکے. تو یہ ایک لیگل پروسیڈنگ کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر جج اور استغاثہ اور وکیل جو کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کیس تیار کر سکیں. اور کیونکہ یہ پہلے امریکی صدر ہیں جن پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ پرام طریقے سے اقتدار کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے سازش کی, انہوں نے جو ہے الیکشن کے نتائج کو چیلنج کیا بے بنیاد دعووں پر, اور پھر اس کے نتیجے میں جنوری سکس کے حملے ہوئے. تو اس لیے یہ ایک پہلا کیس ہے امریکہ کی ہسٹری میں, اور اب یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا رخ یہ کیس اختیار کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے میری رپورٹ میں بھی سنا کہ ان کو انتخابات لڑنے سے
جی وہ ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور یہ الزامات ان کی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو فی الحال محدود یا اس کو ختم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ارم عباسی, آپ نے ہمیں جوائن کیا کیپٹل ہل سے. ٹرمپ کے حامیوں کے ایک ہجوم نے 6 جنوری 2021 کو اس وقت کیپٹل ہل کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا جب کانگریس کے اراکین انتخابی نتائج کی تصدیق کے لیے ملاقات کر رہے تھے. انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ 2020 کا الیکشن دھاندلی پر مبنی تھا اور ان کے خلاف تحقیقات کو سیاسی طور پر محرک قرار دیا. وی او اے نے عام لوگوں سے پوچھا کہ وہ سابق صدر کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں.
میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور سوچوں کہ میرا انتخاب کون ہوگا. میں بوڑھے شخص کو ووٹ دوں یا اس شخص کو, ہم سب برابر ہیں, کوئی بھی قانون سے برابر نہیں ہے, مگر لوگ قانون توڑنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ مسیحی بھی ایک ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جس نے قانون توڑا ہے صرف اپنی ایک بات ثابت کرنے کے لیے. یہ سمجھ سے برابر ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہم تیسری دنیا کے کتنے قریب ہیں.
میرا خیال ہے کہ وہ قصوروار ہیں. اگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے نظام میں کچھ خرابی ہے.
میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتی کارروائی شروع ہو جائے اور انتخابات سے پہلے اس پر فیصلہ ہو جائے, اور ہمیں مسلسل یہ سننا نہ پڑے کہ ڈیموکریٹس اس عمل کے ذریعے محکمہ انصاف کو ایک ہتھیار فراہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سچ نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کا محاسبہ ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں.
بعض عام لوگوں کی رائے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی, لیکن وہاں پر ایسے بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو سمجھتے ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے قصور ہیں اور انہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور خود سابق امریکی صدر بھی یہی کہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خلاف متعدد الزامات کے باوجود اور اپنے دوسرے ریپبلکن حریفوں سے آگے نظر آتے ہیں. اسی بارے میں ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس میں امریکہ کی انتخابی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقویت پکڑتی ہوئی پوزیشن کے بارے میں بات کی گئی ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ, انہیں پسند کرے یا ان سے نفرت کرے, بہت سے امریکیوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جب بات ٹرمپ کی آتی ہے تو کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے۔ سابق صدر نے خود پر لگے سنگین الزامات کو گھما پھرا کر سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان الزامات کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں۔
یہ مذکہ خیز الزامات ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بڑے پیمانے پر انتخابات میں مداخلت کی امید کر رہے ہیں۔ وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، وہ سرکردہ امیدوار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
ہر نئی فرد جرم کے ساتھ انتخابی پولز میں ٹرمپ کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے، جس سے انہیں پارٹی کے امیدوار کے لیے نامزدگی کی دوڑ میں دوہرے ہنسوں میں برتری ملی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بہت سے صدارتی چیلنجرز بشمول ان کے قریبی حریف فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹس کہتے ہیں کہ وہ ان سے متفق ہیں۔ کانگریس کے کچھ ممتاز ریپبلکنز بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔
وہ کسی بھی ایسے شخص کا پیچھا کرتے ہیں جو صدر بائیڈن کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ رائے عامہ کے جائزوں میں اوپر ہوتے ہیں تو آپ پر فرد جرم عائد ہونے کا زیادہ امکان ہے۔
دیگر نے اپنا غصہ خصوصی وکیل جیک اسمتھ پر ڈالا، جنہوں نے ان تحقیقات کی قیادت کی جس کی وجہ سے 2020 کے انتخابات کے بعد ٹرمپ کے اقتدار میں رہنے کی کوششوں پر فرد جرم عائد ہوئی۔
جیک اسمتھ جو کر رہا ہے وہ حکومت کو ایک طرح سے مسلح کر رہا ہے۔ وہ صدر ٹرمپ اور 6 جنوری کے بارے میں مکمل جھوٹ کے ذریعے محکمہ انصاف کو مسلح کر رہا ہے۔
یونیورسٹی آف ٹیکساس سے منسلک تاریخ کے پروفیسر جیرمی سوری کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی حمایت امیدواروں کے اپنے مفاد میں ہو سکتی ہے۔
ٹرمپ کو دوسرے ریپبلکن امیدواروں اور دیگر ریپبلکن عہدیداروں سے جو حمایت مل رہی ہے اس کی وجہ یہ حقیقت ہے کہ ریپبلکن پرائمری سسٹم کے نظام میں گڑبڑ ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ریپبلکنز کے ایک چھوٹے سے گروپ کو جو پرائمریز میں نکلتے ہیں یا مقامی لوگوں کے اجلاس میں ہوتے ہیں یا پرائمریز میں ووٹنگ میں شامل ہوتے ہیں اور وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ پرائمریز میں کلیدی ووٹ فراہم کرتے ہیں جس سے یہ تعین ہوتا ہے کہ پارٹی کا امیدوار کون ہوگا۔
وائٹ ہاؤس نے بارہا کہا ہے کہ ٹرمپ کے قانونی معاملات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگرچہ صورتحال میں بائیڈن کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے۔ سوری کا کہنا ہے کہ صدر کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ ووٹ تک لوگوں کی رسائی کو تحفظ دیں، دوسرا یہ کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ انصاف کا نظام اپنا کام کر سکے، اور تیسرا وہ کہتے ہیں
بائیڈن شوڈ بی ایجوکیٹنگ دی پبلک۔
اس کے لیے انتخابات سے پہلے ان کے پاس صرف 1 سال کا وقت ہے۔ انیتا پاول کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ۔
جی، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ یہ جو الزامات صدر ٹرمپ پر عائد کیے گئے ہیں یہ گرینڈ جیوری نے عائد کیے ہیں، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ گرینڈ جیوری ہوتی کیا ہے۔ امریکہ کی کارنل یونیورسٹی کے لا اسکول کے مطابق امریکی نظام انصاف میں گرینڈ جیوری لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا پروسیکیوٹرز کا فراہم کردہ ثبوت کسی ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کی ممکنہ وجہ فراہم کرتا ہے یا نہیں۔ فرد جرم باضابطہ طور پر کسی شخص پر جرم کرنے کا الزام عائد کرتی ہے، جس کے بعد مقدمے کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ امریکہ میں گرینڈ جیوری 16 سے 23 افراد پر مشتمل ہوتی ہے جو 1 ماہ سے 1 سال تک کی مدت کے لیے کام کرتی ہے۔ امریکی قوانین کے مطابق وفاقی اور ریاستی عدالتیں عموماً فوجداری مقدمات کے لیے گرینڈ جیوری تشکیل دیتی ہیں جو ایک تفتیشی ادارے کے طور پر کام کرتی ہے اور استغاثہ کے وکیل یا جج سے علیحدہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے۔ گرینڈ جیوری عام طور پر بیرونی اثر و رسوخ یا نگرانی کے بغیر اپنی تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ گرینڈ جیوررز حکومت اور عوام کے درمیان ایک بفرز کے طور پر کام کرتے ہیں جو حکومتی طاقت پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ اسی گفتگو کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائس آف امریکہ کے چیف نیشنل کورسپونڈنٹ اسٹیو ہرمن۔ اسٹیو، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ دس از دا تھرڈ انڈائٹمنٹ، ہاؤ سگنیفیکنٹ از اٹ؟ I cannot hear Steve.
This is by far the most serious of the 3 indictments and the one that is going to have the most repercussions, not only for Donald Trump's political career, but for the country itself.
Steve, the Republicans say these are politically motivated actions and that Trump is being targeted because he's the popular candidate among voters and he's the leading Republican candidate right now. Is that true?
No, there's no evidence that there is any sort of political targeting by the White House or Joe Biden. This was brought forward by a special counsel, was operating independently. But if you talk to Republicans in the United States, most do believe that Trump, whether he's guilty or not of anything, is being politically targeted by a weaponized Justice Department under Democrat Joe Biden.
And how do the experts see this, these allegations?
Well, most of the legal analysts that you talk to, including a number of those who were either in Donald Trump's cabinet or were lawyers for him in the White House, say these are very, very serious charges. Only four felony counts here, but in total in the three cases in New York, Florida, and in the District of Columbia, Trump is now facing 78 felony counts. It seems virtually impossible that he would be exonerated on all of those charges when eventually, we presume, those three separate trials go ahead.
स्टीव बता रहे थे कि जो इल्जामात ट्रंप कैंपेन लगा रही है वो बेसलेस हैं, ऐसा नहीं है. और व्हाइट हाउस ये कहता है कि वो जस्टिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा ट्रंप के खिलाफ, ना ही ये कार्रवाई जो है ये इसका कोई सियासी मुहर्रिक है. और स्टीव हमें ये भी बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये चार्जेस बहुत संजीदा हैं और जूं ही इन पर मजीद कार्रवाई शुरू होगी ट्रंप के लिए मुश्किल होगा कि वो इन 78 तमाम के तमाम 78 इल्जामात से बच सकें. लेकिन ये कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, हमें आगे चलकर देखना होगा कि ये कार्रवाई किस रुख में जाती है. स्टीव, व्हाट कुड बी द फ्यूचर टाइमलाइन ऑफ दीज केसेस? विल द फाइनल वर्डिक्ट कम बिफोर द कन्वेंशन? एंड व्हाट विल हैपन इफ ट्रंप इज द रिपब्लिकन कैंडिडेट?
Yes, those are great questions. Remember, we have three separate cases. There needs to be a legal calendar where all those cases are not conflicting, because in the federal cases in Florida and in the District of Columbia, Donald Trump needs to be in the courtroom. So it's going to be difficult for those cases to be going on simultaneously. The Justice Department, the special prosecutor, wants to have what he is saying are speedy trials. Trump's lawyers are going to want to slow down this process. What they're hoping is that Trump can be elected again and then be in a position to either neuter the Justice Department going after him or possibly even pardon himself. So we could be in potentially uncharted territory in the months ahead.
Right. Thank you so much, Steve, for being with us. Nazreen, Steve Herman hame bata rahe the ke sabiq sadr ko एक ही वक्त में बहुत से मुकदमात का सामना है और उन्हें मुख्तलिफ अदालतों में होना पड़ेगा और उनकी डिफेंस टीम ये चाहेगी कि इन केसेस को मजीद तूल दिया जाए और इसको लटकाया जाए कार्रवाइयों को, ताकि अगर ट्रंप सियासत में अपनी इंतखाबी सियासत में आगे बढ़ते हुए अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो वो जस्टिस डिपार्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके काम को स्लो कर सकते हैं और नौबत आए तो शायद उनके पास ये इख्तियार भी होगा कि वो अपने आप को पार्डन कर सकें. इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे सलीम रिजवी साहब को, जो कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं. सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं. सलीम साहब, आपने स्टीव हर्मन की गुफ्तगू भी सुनी और उन्होंने बताया कि क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है. पहले तो ये बताइए कि फर्द जुर्म आयद होने और अदालत में चार्जशीट सुनने के बाद लीगल प्रोसेस होता क्या है और ये किस रफ्तार से काम करता है?
जी, बहुत अच्छा सवाल आपका. सबसे पहले तो ये जहन में रखिए, और मेरा ख्याल है कि आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें इसे कवर भी किया गया, कि बुनियादी तौर पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ट्रायल डेट है. आप देख रहे हैं कि इनमें से जो दो केसेस हैं उनमें ऑलरेडी जो है वो ट्रायल डेट जो है वो मुकर्रर की जा चुकी है. अब यहाँ पर जो रेसलिंग है इस केस के बारे में, जो जनवरी 6 से ताल्लुक़ रखता है, उसमें ट्रायल डेट जो है उसके बारे में सुजेशन हुई और जज जो हैं वो खासे फ्लेक्सिबल थे. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को, लीगल टीम को जो है वो मौके फराहम किए, उनसे सुजेशन लेने की कोशिश की कि कौन सी डेट्स उनके लिए मुनासिब होंगी. तो पहला स्टेप ये है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिस्कवरी का प्रोसेस शुरू होता है. डिस्कवरी से मुराद ये है कि प्रोसिक्यूटर्स के पास जो भी एविडेंस है और एविडेंस जो वो कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, उन पर ये फ़र्ज आयद होता है कि वो एविडेंस जो है वो डिफेंस की टीम के साथ शेयर करें. اور جس وقت یہ ڈسکوری کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ٹرائل کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ عدالت کے اندر کورٹ کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی امریکن سسٹم کے اندر لیگل بریف کی بڑی اہمیت ہے اگر آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں.
جی میں یہی سوال آپ سے کرنا بھی چاہتا تھا کہ ایک اسی طرح کا ہائی پروفائل مقدمہ ہماری چونکہ ویوئنگ مارکیٹ پاکستان ہے اور وہاں چل رہا ہے اور وہاں ہر پارٹی کی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں ان سارے کاموں کے لیے, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ عدالتی کارروائی میں بریف بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یعنی جو الزامات لگائے گئے ہیں بر وقت اس کی مکمل تفصیلات ڈیفینس کو ملنی چاہیے, اس کے بعد ہی عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے. سلیم صاحب, اس کارروائی کے شروع ہونے کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے قانونی حقوق کیا ہیں؟ اور اگر بریف کی تو آپ نے بات کر دی, اگر اس کیس میں یا نیو یارک سٹیٹ کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات کے کیس میں ٹرمپ کو سزا ہوتی ہے تو ان کے پاس اپیل کا کیا حق ہوگا؟
جی, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بریف کی میں ڈیفینیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ وضاحت میرا خیال ہے ضروری ہوگی کہ بریف سے نہ صرف یہ مراد ہے کہ آپ ڈسکوری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان چارجز کے بارے میں, بریف سے مراد یہ ہے کہ آپ کا 75% کیس جو آرگومنٹ ہے, جو بحث ہے, وہ بریف میں ہوتی ہے. یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ کنٹریز کے اندر وکیل جو ہیں وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں اور دو دو تین تین ہفتے تک آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں. تو ججز ڈونٹ لائک اٹ, ججز وانٹ ٹو سی ایوری تھنگ ان رائٹنگ, کیونکہ جس وقت لیٹس سے کہ اگر کوئی لائر ایسا ہے کہ جو بڑی بڑی تقریریں کرنا چاہتا ہے, جو شیکسپیئر کی بات کرنا چاہ رہا ہے, جو مذاہب کی بات کرنا چاہ رہا ہے اور کوٹیشن دینا بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا چاہ رہا ہے.
صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ میں آپ سے دو بہت ہی اہم اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں, عدالتی کاروائیاں شروع ہوئی ہیں, حالانکہ ہماری رپورٹر ارم عباسی نے بھی اس پر بات کی کہ وہ ان پر کوئی پولیٹیکل پابندی نہیں لگاتی, لیکن کیا کوئی ایسی ان کی موومنٹ یا سیاست پر کوئی رکاوٹ یا پابندی لگ سکتی ہے, ان کی تقریر پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟
جی بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ میں اس حد تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے فیلنی کی کنوکشن بھی ہو جاتی ہے, پریزیڈنٹ فارمر پریزیڈنٹ کی بات کر لیجئے, اگر ان کے خلاف کنوکشن بھی ہو جاتی ہے تب بھی یہ اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں الیکشن کنوکشن یہ فیلنی کی کنوکشن کے باوجود. لیٹس سے چند لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ فارمر پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کی کنوکشن ہو چکی ہے, تو اس صورت میں بھی نہ صرف وہ اپنی الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں بلکہ امریکن پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہوئی, اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کنوکشن اگر ان کی ہوتی بھی ہے تو امریکن پبلک جو ہے ان کا ساتھ دے, ان کو ووٹ دے, ان کو اقتدار میں لے کے آئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو ان کا اٹارنی جنرل جو ہے یہ تمام کیسز واپس لے کے انہیں اس سے بری ذمہ قرار دے دے گا.
رائٹ, اسی پہ میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بھی اس کے بارے میں بات کر دی اور آپ سے پہلے سٹیو ہرمن نے بھی ہمیں یہی بتایا, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ صدر نکسن کو عام معافی دیے جانے کی مثال موجود ہے, لیکن یہ کیسز جو فیڈرل کیسز ہیں, اب ریاست اور جمہوریت کے خلاف اقدامات کے کیسز ہیں, نظام کو سبوتاج کرنے کے کیسز ہیں, کیا ایسے مقدموں میں اگر صدر ٹرمپ الیکٹ نہیں بھی ہوتے تو کیا کوئی اور صدر ان کو عام معافی دے سکتا ہے؟
دیکھیے, اس میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ یہ کیسز جو ہیں گو کے ان کی بنیاد جو ہے وہ سول رائٹس کے اوپر ہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو کیس آیا ہے انپریسیڈنٹڈ کیس اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو 1870 کا جو سول رائٹ ایکٹ ہے اس سے یہ ایمرج ہوا ہے یہ کیس, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے سامنے آیا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ کیس اس لیے ہے کہ جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی
کیس بھی یہی ہے. سلیم رضوی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی بہترین معلومات دی ہمارے دیکھنے والوں کو. ویورز, اسی پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.